السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې خو د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه د نن ورځې د اخیری خبري غړی کې ز منور شاس تاسو قربایم نه کې له پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه درو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار احمد الله درته وایي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی روسي ځواکونو د یوکرين په وو خارونو کې پر هوایی اډو او فوجي تنصیباتو توغندي داغلي دي د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده او په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالف او ګوندونو د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحلیل کوړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره کمیټي جوړه کړې ده د خبرونو تفصیل روسیه ځواکونو د یوکرين په لک تر لګه وو خارونو کې پر هوایی ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي دا تر هغې وروسته ده چې روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر 24 په یوکرين د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف گاونډي هیواد د په وینا بي وسلي کړي پوتین نن سهار وختي په یو تلویزیونی وینا کې په یوکرين کې د فوزي عملیاتو اعلان وکړ او وی ویل چې مقصد یې د اولس محفوظ ساتل دي
ما د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو فیصله وکړه د دې هدف د هغو خلکو ساتنه ده څوک چې د اتو کلونو راهیسې د کیف د رژیم لخوا د ناوړه چلن او نسل وژنې سره مخامخ دي
د روسیې تر اعلان څه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف او له بوریسپل هوایي ډګره د چاودنو او ډزو خبرونه راغلي دي عیني شاهدانو همداراز د هغه هیواد خارکیف او اودیسا په ګډون په شپږو نورو ښارونو کې هم د چاودنو رپورټ ورکړی دی امریکایي سی این این تلویزیون ویلي چې روسیې ځواکونو د اودیسا بندر له لارې یوکرين ته داخل شوي خو دا روښانه نه ده چې هغوی په جګړه کې ښکیل ول او کنه اخوا د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په هیواد کې مارشل لا نافذ وي په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر په بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سولهیز ښارونه تر حمله لاندې دي امریکایي ولسمشر جو بایدن په یوکرين د روسیې د بې جوازه حمله غندنه کړې او ویلي دي چې نن به د خپل هیواد ولسته وینا کوي اخوا د ناټو د مرکزی اروپا غړو هیوادونو پر یوکرين د روسیې برید غندلې دی د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیې مشران به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ده په وینا په یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي فن دیر لین وویل چې دوی له بندیزونو سره به د روسیې اقتصادي بنیاد او د هغې د عصري کولو ظرفیت کمزورې کړي بلخوا د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند څرنګوالي پر راتلونکي اقداماتو بحث کوي د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورنتن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اتاربانی نن خپل هغه پرېکړه واوروله چې د فروری پر 22 یې محفوظه کړې وه د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وجلې وه د عدالت په خپل پریکړه کې له ظاهر جعفر سره د مرستې په تور د هغه دوو نوکرانو جان محمد او افتخار ته د لس کلونو د بند سزا واوروله وو ویش کلنه نور مقدم د 2021 زیږیز کال د جولای پر 6 نیټه وجل شوی و د نوموړي د وجنې په تور پولیسو د هغه پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولې وو د پولیسو په ریپورت کې تور پورې شوی و چې ظاهر جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوڅ کړی و خو نوموړی پر ځان لګېدلی تور انکار کوي د پاکستان د حکومت ځنې مخالف ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره کمیټي جوړه کړې ده د پاکستان ډان او جی او ټی وی وایي چې پرون د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضلالرحمن په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف سره ملاقات وکړو او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه یې خبرې وکړې تر ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونو په ګډه یوه کمیټي جوړه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټې ټاکلو په اړه به فیصله کوي بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 13 په منډي بهاودین کې وی جلسې ته ویلی ول ک اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریزا کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته احمد الله د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واورئ. روس په یوکرين حمله کړي، پاکستانی سیړونکو په دې حق لس نظر لري.
نن دنیا کې داسې دی چې داسې بارمیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ او بل طرف ته بیا روس او چین دي.
د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک لپاره کمیټه جوړه کړې. سیاسي سیړونکو د حکومت وایي د حکومت مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي.
اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې دی حکومت نه چې کوم مقتدر هلکی دی نو هغه ته خبري او دا ښکاري چې دا سره د پردې نه شاته بل لوبه روانه.
های کورټ حکومت ته امر کړی چې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون د شلمې ماده لاندې د سوک نه نیسي. د سواد خلکو د کروندې پزمکو د موټر وی تیرولو خلاف مظاهره کړی. دوی وای
زمنګ د زریز مکه دلګې لګز مکه دي سواکو ډیره تنگز مکه ده یا غرونه یا سندونه دي زمنګ په دغه لګز مکه باندې زمنګ د روزي او معیشت روان ده.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړې وړاندې کوو. دا خبرونه د سهار په 9 بجو شروع کیږي او د ماخام په 6 بجو سر ته رسی. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار په یو ټلویزیونی وینا کې په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. ولسمشر پوتین ویل چې دا غامې د یوکرين لخوا د ورپی خو خطرونو په جواب کې پورته کړي. بلخوا د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین په یوه په هواد د پراخ کچ يرغل پیل کړی دی. د یوکرين او روس ترمنځ د تازه صورتحال په اړه نور تفصيل د داود خټک په ریپورت کې اورو.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلوم ځای په ټلویزیون وینا کې په یوکرين د پوځي بریډ اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرایني پوز غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپل کورونه ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرين د روسیې د بریډ په جواب کې سخت برګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرين د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هواد د بقا حق په نخښه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory.
په اوکرين د روسي حمله کې یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګون راپارولي نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرين د روسي د حمله د اعلان سو خرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د فبروري په 23مه به د خپل هیواد ولسته وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 15مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی اول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د سرنګوالي پراتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو 20مه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرين کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنی حالت دی. د اوکرين په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنی حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړي چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای ول، چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وې. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرين حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرين د نه شاملولو تر څنګ د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حملې وروسته له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکرين مشرقي سیمې لوهانسک او دونیتسک د اوکرين د بحران اصلي مرکزونه دي، چې د حکومتي او روسیې پلویو بلتون پالو لخوا پکې پرله پسې جګړې او نښتې شوې دي. اوکرين او غربي نړۍ په روسیه تور پورې کوي چې د اوکرين په ختیځ کې په شخړه کې ښکېل بلتون پالو ته تربیت، وسلې او پوځیان استوي، خو روس دا تورونه ردوي. په 2014 کال کې روسیې د اوکرين ټاپو وزمه سیمه کریمیا اونیوله او لزان سره یې اتړله. د هم هغه کال په اپریل کې په لوهانسک او دونیتسک کې جګړه پیل شوه، چې د ملګرو ملتونو له ارکامو سره سم تر اوسه پکې زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اوکرين د روس د حملې سره په عالمی منډې کې د تیلو بیې د یو بیرل په سر سلو ډالرو ته لوړې شوې، چې د 2014 را په دې خوا د تیلو تر ټولو اوچته بیه ده. د ازادي اروپا د خبر د مرکزی څانګې د یو راپور تر مخه د یوکرين پوز د تیرو اوو کالو په نسبت ډیر ښه شوی دی، خو ځینې څېړونکي د یوکرين د پوز د پوره تیاری په اړه اوس هم ډیر خوشبینه نه دي. د یوکرين په ختیځ کې ځینې سیمې د روس پلو بلتون خواخو تر قبضې لاندې دي. د فبروري په 21 د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه سیمو په رسمیت د پیژندلو اعلان وکړ، چې ورسره د یوکرين او روس ترمنځ تناو لا پر مخ ولاړ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن سهار په یوکرين د روس لخوا برید شوی، چې ورسره په مشرقي یورپ کې د جنگ خطر لا زیات شوی. د یوکرين، روس او مشرقي یورپ د سیاسي او امنیتي حالت په اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د سیاستوال پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک سره خبرې کړې او له نوموړي په سر کې پوښتلي چې د یوکرين د موقعیت او تاریخ په اړه را سره معلومات شریک کړي. افراسیاب خټک وایي
ارزداري چې یوکرين د مشرقي یورپ هغه برخه ده چې په اوږدو کې د روسي سلطنت برخه پاتې شوې وه، او خپله د روسي قوم جوړښت کې هم اهم نقش لوبولی دی. د سره یو قسم ته فرهنګي، تمدني او ژبني اړیکې هم ځکه چلته روس ژبې روسیان هم هلته اوسي او ځینې نور خلک هم روسي وایي، نو تاریخي دی اړیکې وې خپلو کې. نو بیا چې کله شوروي اتحاد جوړ شو نو دا خو بیا آزاد ملکونه وو، نو دوی بیا چې کله شوروي اتحاد مات شو هغې نه وروستو ګرباچیف چې د وخت د شوروي مشرو بیا د روسیې مشرو، نو هغه به دا خبره کوله د اخري شوروي د اخري ورځو کې چې مونږ یورپ زمونږ ګډ کور دی. یعنی هغه هم د پخوانی روسی بادشاه پیټر د گریټ غوندی، پیټر اعظم غوندی یورپ ته مخ کړی وو. نو ګرباچیف په دا وی چې موږ یورپ سره ورورولي کوو، دوستی کوو، زموږ ګډ کور دی. نو هغه ته د مغربي یورپ والو خلکو د مارګریټ تھیچر او وخت چې نور لیډرانو د مغربي یورپ ته ورته وی چې تاسو چې کومه د فوجي معاهده ده وارسا پیکټ د مشرقي یورپ ملکونه پکې شامل وو چې کدا ختم کړي، نو موږ به دا ناتو چې دا به هم تاسو سره کار نه لري او د سیمه کې وکړکېچ هم شي، نو هغه وارسپ ختم کړو. نو خدای دې چې بیا د مغربي یورپ په شیدي رو ناتو اوګد کړو او ناتو لاړو مشرقي یورپ ته ننوتو او یو ممبر دی مشرقي یورپ په ناتو کې شاملول. اوس اخره کې هغه ته ورسېدو یوکرين ته. نو دا روسیا داسې وایي چې دا داسې ده لکه چې پرون په کیوبا کې د میزایل لګیدو خبر باندې امریکا جنگ ته تیار شوی و، چې شوروي اتحاد په خپل وخت کې د امریکا سره نږدې میزایل خرڅ کړی و، چې زموږ مرزونه تاسو دا یا زموږ سرحدونه تاسو ولې دا فوجي باید یا خپل فوجونه یا خپل میزایلونه یا بمونه راوړی؟
خټک صاحب، په دې کې سوال دا دی چې ولې یوکرین ته باندې دومره حساسیت روسیا ښکارا کوي، حال دا چې د روسیې سره لکه د نور هیوادونو هم ډیر نږدې دي لکه لیتویا، لیتوانیا او د نور هیوادونو.
اصلا د لیتویا، لیتوانیا، د بالټیک چې کوم نور استونیا چې تا کوم ریاستونه دي، اوی د روس ګاونډیان دي، خو هغه سي تمدني اړیکې روس سره نشته لکه د یوکرين شوی. یعنی دا اوسنۍ روسیا چې ده د دې جوړېدو کې جوړښت کې د کیف چې د یوکرين مرکز دی، د هم رول لوبوله، فرنګي رول لوبوله دی. او دا د زار وخت کې د روسي انقلابیان چې کله مغربي یورپ ته تللیو کړي، یعنی یو قسم ته بیکور شو هلته تللیو، نو دوی په ټول خپیا په مشرقي یورپ کې دی علاقو کې ډېره زیاته ژوره یو مینا یا یو تعلق پیدا کړی. نو ارز دا چې اوس خو اگر چې دا ریاستونه دي بیل بیل، خو دا چې د بالټیک ریاستونو سره د روس رشته داسې نه وه لکه بیلو رشیا یا یوکرین سره چې دا
اوس دي. کې افراسیاب خټک صاحب سوال دا دی چې آیا چې دا اوس کوم ولادیمیر پوتین ایران وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوی ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی که نه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه رالاندې کړي؟
ارزاده چې اول خپل غونې دي بینو پامی هم تاسو وایم، اړخ تاسو وایم، څور زما کې ما چار صدې کې بل ذاتی رفتہ خبرې کولې، نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ په پښتنو په خوا چې په جوړو کې راستو، نو مجلس په چکولو چې زلزلې براغلي، نو دوی وی چې دنیا دی وای په خر ولاړه ده، او دا وای د دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي، نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې داسې دی چې داسې مرمیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته، خصوصا برتانیا او کینیډا او آسټرالیا غوړې ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي، دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی، او افغانستان هم چې دا وتلو. دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیر القطبي ده، ملټي پولر چې ورته وایي، کثیر القطبي. او دا کثیر القطبیت چې دی، دې کې د وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پېښې شوې، او پېښېږي بلکه افغانستان ته پېښه شوه یا یوکرین ته اوس پېښه شوه. دا تاسو چې وایي سوال وکړو، دې کې زه دا ارزو کوم چې ما اندازه داسې د سره ویل ګرانه خبره ده، دا خو به روسي په اوته پته خو چې سړی ورته بار نه ګوري، نو داسې ښکاري چې روس په شاید چې یو خو بدا چې ما خیال دی کوشش بدای چې که رژیم چینج که په یوکرین کې داسې رژیم چې د اوس مغرب دوسته رژیم دی چې کده بدل شي، نو روس دوسته رژیم راشي، نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تیره بیا د یوکرین سره چې ولاړ دي امریکا او یورپ، هغه ستاسو په خیال باندې د جنگ ته وردنګلای سي عملاً کنه؟ بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه، یا مالی بندیزونه، یا نور بندیزونه؟
زما خیال نه دی. داسې دی چې یورپ کې خوده سي فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو شانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره ده چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي، جرمني او فرانس، هغه ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغې کې خپلې مسلې دي، اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي، داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته، سیاسي بحران هم شته. نو دا ملکونه ما د دې پوزیشن کې نه ښکاري. خدا ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې که د ملکونو باندې حمله خبره وشي. او بل دویم سوال دا دی چې خپله لکه چې پوتن خپل شپه تقریر کې وای چې یوکرين دغه ملک نه و، دغه لینن چې کله سوویتونه جوړېدو نو هغه د ډېرې سیمې ورکړې دي کنه، نو دغه څه خو ډېر برکونه داسې په دې حالت کې نه و. مثلا د فنلند دی، مثلا د پولند دی. پولند چې کله سوویتونه جوړېدو نو د پولند هغه وخت چې کوم لیډر و، هغه لینن سره ملګری و، دریجنسکي. هغه دا وی چې په کار دا چې پولند په شوروي اتحاد کې شامل شي، خو لینن اصرار وکړ چې نه، پولند به بیل ملک وي، ځکه چې دا یو د قومونو حق خودارادیت لپاره دا ضروري ده. نو اوس کده خبره سبا ته دی وایي چې پولند بیل ملک دی کنه دی کنه.
خټک سي پدې کې دا ملګرو ملتونو یا اقوام متحده پکې رول به څومره پریکړندوي، څه رول به راشي؟
نو اوس پورې خدای سرکاري چې یو بل متحد رول نشته دی، ځکه چې کوي خو په کار ده چې جنگي سار کړی وي کنه، دا خو رسو جنگ بندای یا بے کور شوی افراد او یا دی جنگ تاوان یا دا نور خبره باندې خبر انساني هم درته خبره به کوي، خو چې کوم سیاسي اهم ستراتیژیک نقش یو هغه پیدا نه کړی شو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د سیاستوال او شنون کی افراسیاب خټک خبري اوریدې چې د یوکرين په حواله زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ سره کړې وي.
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمن د ملاقات وروسته په یو غړې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر وړلو لپاره لار چاره برابروي. د پی ډی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بلخو وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سره ظهیر نور تفصیل.
د فروری په درویشتم په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علی زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شہباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او دغه تحریک نیټه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو غټه کمیټه جوړه کړې شوی چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتم لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے 15 دن
دوی عمران خان لپکار دی چی دی اقتدار یی کوم لس پنزل لس یا شل روزی پات دی په هغه کی توبه و باسی او د خپل سیاست ژوندې ساتلو لپاره چې د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغه دی ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلی چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوی چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهی نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې د چی پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 18 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 18 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وای کچری اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبريالو د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وای
زما خپل خیال دا دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې پلزان د پاره خبري اترې کوي. ام کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگزان د پاره کار کوي او دی وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډیر په لګو لګ فرق سره د اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه بل دی چې پرشر هم اچي لګیا دی. زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سیب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي. خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ نو کده ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
اسلام آباد کے سیاسی چارو شنون کی قریش خٹک ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا ہوئی
موجودہ حالات کی داسی لگی چی دا اپوزیشن پارٹیاں سر سر چلی دا حکومت نا چکم مقتدر حلقی دی چکم حکومت شاہ تا پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے دار وسطو دا پارا خلق وہ تگوتی نہیں تھی جی اغوی دی ذمہ وار انہوں اغوی دی خبری اور دا سخکاری جی دا سر
بل پلو د دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک جاری شوی یو بیان کی ویلی کا اپوزیشن گندونا عدم اعتماد روڑی او کبل کم تحریک راوڑی حکومت ورتا تیاری نیولی او مقابلہ بی کوي دا اپوزیشن گندون دریز دے چی د عمران خان حکومت را وستل شوی او د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې درغلی شوی نو باید چی وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي کو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عام ټول ټاکنې پاکي اورنۍ شوی او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو لپاره رايوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي خو وزیر اعظم عمران خان په خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 18,000 کلو هرڅه
د فرخندا صد رپورٹ موریده څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په دور ځنی سفر ماسکو ته رسیدل تیر ما خام دروسته بهرنو چارو مرستیال وزیر اغه ته هرکلی ویل وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرین د پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې متر پوښتلې چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر سه ډیرو بخې دغه رپورت په تاسو ترسته اورو ورزو د انګریزي جبې ډان ورسپانې ته چې په یوه ادارې کې لیکلي د تاریخ انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوریا کړي ډان لیکي وزیر اعظم عمران خان ته پکار دي چې د حکومتي کارونو په خطو غچلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره له سلام مشورې کار واخلي د دې مقالې مهم ټکی درته داوود خټک وړاندې کوي
د ډان رسپانی د چهارشنبې په اداریه کې راغلی چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولې ارډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملی کوي ولې په جمهوریت نظام کې د قوانینو د منځورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کل شوی قانون بحث کوي بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منځوري ورکوي د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوی چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې ده په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولای شي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لارې برابرول د ډان په وینا د شان حکومت د آرډیننس لاري د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي ډان لیکي له 2013 راهسي حکومت 15 او یادا سي قوانين مخترا وړي دي هم دې دوران کې حکومت 306 او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې یو سل 8 بیلونه منزور شوي او یو سل 26 تر داده ما د سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي ډان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دي چې یو آرډیننس لاسلیک کړي خو دا یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منزورول ډېر ضروری وي ډان لیکي لبد مرغه د آرډیننس منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځیدلې دي چې ورسره په پارلیمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې ده د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاورت وکړي خو عمران خان له هغه صفه انکاری دي چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلې دي ډان لیکي کې وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نور سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي نو ډیر کارونه به په اسانه تر سره شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په پاڼه باندې نه یوازې د خبرونه تاسو اوریدلی شئ، بلکې په لیکلې بڼه او ویډیوي بڼه نور ډیر خبری، تفریحي او معلوماتي مواد ترلاسه کولای شئ. دروانه غړې نیمای تر رسیدلی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې دی. د احمد الله نه د ساده خبرونو لنډي زورو.
روسي ځواکونو د یوکرين په لګ تر لګه وو خارونو کې پر هوائي ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي. دا تر هغه وروسته دا چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين کې د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف گاونډي هیواد د په وینا بي وسلي کړي. پوتین نن سهار وختي په تلویزیونی وینا کې ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. د روسي تر اعلان څخه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف په شمول په وو خارونو کې د 14 او ډزو خبرونه راغلي دي. په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سولیز خارونه تر حمله لاندې دي. د اروپایي کمیسون مشر اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د په وینا پر یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي. نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اتاربانی نن خپل هغه پریکړه واوروله چې د فروری پر 22 یې محفوظه کړې وه. د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وجلې وه. په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالفو ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام فی ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونه په ګډه یوه کمیټه جوړه کړي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټه ټاکلو په اړه به فیصله کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 13 په منډي بهاودین کې ویل جلسې ته ویلي ول چې اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته احمد الله د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس هم ورسو د ریپورتونو لور ته. اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته امر کړی چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون د 6 ماده لاندې د سوکنې نسی. د هغه ورسته د پرون پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون کې د صدارتي فرمان لاره نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی وو. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونو ویلي چې نوي صدارتي فرمان د بیان په ازادۍ یو گزار دے او چې ترسو حکومت دا بیرته نوی اخیسته نو دوی به پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. خود اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د رسنیو له بیلابیل ادارو سره خبرو کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخنیوي لپاره یې د نوی صدارتي فرمان جاری کړی دی. په دې حق لا تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازی د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دي او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا ای پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادي صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډیننس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالي او چې کله پورې دا واپس نه رالي زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادي صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ دا اوچتو ان شاء الله.
خدای اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د پروري په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي. او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند پزې په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوې صدارتي پرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه وي او چې گرفتار به وي شپږ میاشت بعد که طاقت نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي؟ او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چیک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنټ راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینیسونو باندې چلیږي نو دا خو دغه ځای پبلک ریپرزینټیشن چې دا خواسي یوزلس بیا که واقعي حکومت دا غواړي ڈس انفارمیشن روکتھام دپارا اقدامات چتکینو دا با پارلیمنٹ کی دغه بل راولی اغه باندې با اپوزیشن او حکومتی بینچونه چې دی پدی باندې باس کیږي دا عام سوسایټی کی پدی با جرنلستان باس کی پدی وکیلان باس کی عام سیول سوسایټی په پدی باس کی او یو مشترکہ بل براوړی او پروگرام براوړی دا غیر مطابق بل دغه کیږي دا څه ونه کیږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبريالانو ځینی تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعاتو وزارت د پروري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبريالانو شریکی اکشن کمیټي ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړی و خو خبريالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په ریپورت کې مو اوریدل چې حکومت د یو صدارتي فرمان د لارې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي. په دغه قانون کې د دروغ و خبر خبرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د دریو کلونو په ځای اوس 15 کلونو ته زیات کړل شوې دي. د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون په 2018 کال کې د مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت پر مهال منظور شوی وو چې اوس پکې د صدارتي فرمان د لارې بدلون وشو او ځنې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوې. دا چې د پیکا یا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون څه شی دی، د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو او نوي ترمیمونه په کیسه دي چې خبريالان او بشري حقوقو فعالان یې خلاف راوتی دي. تفصیل د مليحه مرزاده ناورو.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2018 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمي بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلیمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 28 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغ خبر خپرولو سزاګانې زیات کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے اور یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخې په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و نو هغه سزا یې وس نور سخت کړی دا او 15 کاله مقرر کړی دا. د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دی شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کوم مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې عمل کوي چې پکې پر چا سره تنقید وي یا داسې مواد شریک کوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي نو د هغه خلاف کاروایی کې دي شي
پھر اس کے خلاف چارہ جوئی کی جا سکتی
د اپیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو نو ځکه پکې سزاګانې او ټاکل شوې په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه آنلاین فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربیره ترمیمونه شوې دي د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 13مه مشال ریډیو تول د جاری شوی صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکی تن متاثره فریق داغه استاد یا سرپرست او یا عام وګړي کې دي شي یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسې دي شي او شکایت درجول شي
کوم چې دا ترمیم په کې راغلی د سیکشن 20 کې هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیاته کا 15 کالو تا او د سزا ته به لم په کې ختمه کړو د دې نه مطلب دی چې څو کم اف ای ای چا باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې او نان کمپاونډبل یعنی کې چې تاسو کسوله او شو په دوه پارټیانو مې کین هغه سوله بمنا منلکی کی کورٹ طرف نا اور غیب کورٹ سزا به ورکای اور دغه دی یو بل ترمیم امر اوره ده اوس چې کو کا حکومتی کسوک خلق یا انسټیټیوشن یی هغه باره کې کسوک خبره کوي په انټرنیټ باندې نو دا هغه په ځای چې ده د پبلک کې سو کم کا صحیح باندې کې سکول شي چې تاسو ده ایم ان ای یا ده افسر یا ده جج یا ده جنرال باره کې تاسو دا خبره ولې کړه ده تاسو باندې هغه کیس کی دی شي
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمالی دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 13مه په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولی او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډیرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولی او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډیر اثر پریوزي
د مشال رادیو هر اورز د سحر لنه او د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یو کیلو هرتز لاندې سپې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دغلته د سوات ایکسپریس وی یا موټر وی کوم جوړیږي هغه د دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسه هم زریز مکی د کار کې لپاره کمې دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیدار او کاروندر روان دي هغه په متاثر کیږي دوی ویلي چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړې دوته نه پریدي خواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې په خپل هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویل دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې زمکه دا وی راضی یا تاوان رسیږي غیبا حکومت معاوضه ورکوي د دغه مظاهره ریپورت د سواد نظمنګ خبريال نه احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غګونو پیلېږي
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سواد چارباغ قبل بریکوټ او خوښه سیمه اوسیدونکو دي دوی د 13 دریو میاشتو راسه په دې احتجاج کوي چې حکومت د 55 ارب روپو په لګښت د چکدرینا تر پتی پورې کوم 80 کیلومتره د سواد ایکسپریس وی په نوم سړک جوړوي هغه کې د خلکو زمکه لاندې راځي د بربانډۍ پتی الله وایي چې لس کورونو باندې ورته سری کرخي راخ کړي چې دغه با د سړک جوړول لپاره رنګ کولای شي.
زما په بره باندې کې صرف د لس کورن او هغه پاخه کورن په کراګلی چې تاسو دا وینه یي دا کورن راغلی دا ځانان بس کوي. موږ دا افسوس کوو چې زمونږ د موټر وی خلاف نه موټر وی دی جوړ شي. خو د سین په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم نقشه جوړه کړی دا بالکل هغه یو خاص زریز مکه نه ټچ کړی نه چا کو ټچ کړی دی او اته کیلومتر پای کې فاصله کم شوی دا 72 کیلومتر دی نو پاغي د عمل وشي او زمونږ د زریز مکه دلګي لګیز مکه دی سواق خو ډیره تنگ اس مکه دا یا غرونه یا سندونه دی زمونږ په دغه لګیز مکه باندې زمونږ د روزي او معیشت روان دی او پدې یواز دانو چې زماس مکه دا زمما په کار روان دی پدې دیاړی مار دی پدې باغوان دی پدې کریټ ساز دی پدې باندې سوزکی ګډ والے دی.
د چارباغ سره تعلق لرونکي د واکمنې پارټۍ او سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سوات کې ځمکې لګې دي د خلکو د روزګار وسیلې کرونده ده. حکومت دې د موټروي نقشه کې بدلون راولي.
مونږ زمیدار خلک مونږ پیاز وکړو مونږ مطلب دا شوله وکړو مونږ په نورو سره سبزي وکړو او مطلب دا د کال گزاره مونږ پاګه کوو د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار لپاره بیا الته کې کرونده کوو. نو چې زما کرونده ختم شو زما خو د خپل نوړې او شکی ده داغه متبادل حکومت سره نوکری یا سره بل سدي سي مراعات ملاو نشو. نو خو خبره دا زم دا لک د سوچ خبره ده کده اریګیشن چې کم مخکې مې پو په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو د حکومت پیدا به مو شو دوه پیدا به شي ریزم بم ډیولپ شي.
د کانجو اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منسوبه کې د بدلون راولي. کچره حکومت دوی غوښتنې اونم مللې نو دوی به د موټروي جوړونکو کار ته پرې نه دي.
زابوت دا ویم چې مونږ مړ نه یو لښوت کوي چې مونږ مړ نه یو نه دا پورې به د موټروي تاسو جوړ نه کوي. کمرات کپرس کا عمران خان د دې ابتتا کوي دا چې څومره خلک ته دا خلک نه دي دا کلی نه یو دوه دوه کسان راغلي مونږ به زو په دغه ځای کې به سملو چې تر شو پورې
د سوات موټروی جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیاتي کارونو مشر په زلکیم د سوات نه صوبای وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لری کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري په اوړمۍ نیټه ځای مشرانو ته وویل چې د موټروی موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده.
دا چې داسې توکړې دا بالکل د روډ ته راوستي دا د خلکو کورونه پکې راوستي هغه غشندې نه ده. د چا چې کم تحفظات هغه مشران به د ډي سي سره راشي هغه به سره خپل نومونه ولیکي. دلته په دې حال کې به کو ډېر وي نو دلته به کېنئ کې نه ډي سي صاحب هلته کېنئ او ټیکنیکل ټیم به راشي کنسلټنټ به هم راشي پی کې ایچ ای والے به هم راشي هغه به سره کېنی او د هغو چې څه تحفظات انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د هغو دا تحفظات لرې کړو او دا موټروی خپله کامیاب کړو.
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروي 80 کیلومتر سړک جوړولو کې 2000 کې نه لزمکه لاندې راځي چې ورته حکومت سکم 24 روپۍ وستي او دغه پیسې به د سمکو مالکانو ته ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان د تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او پمپونه هم بند کړي دوی وای. حکومت د 2023 کال پورې په دغه سیمه کې د ټیکس نه اخیستو اعلان کړی و خو د وادو پوره کولو په ځای اوس په دوی نوي ټیکسونه لګول کیږي. دوی وای چې بجلی هم ورته نشته او میټرې ورته لګول کیږي. په دې حقله د سیمینا نور حال زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمې ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامی ورنه بجلی بند کړي ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي خو د غلطه خو په سلور ویشتو ساتونو کې دوه غنټې بجلی نه وي. نو که د غلطه د نظام نوی قانون لاګو کوي بیا د سلور ویشت ساته بجلی هم بحاله کړي بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي ډیرای د ماویزو پاتې دي خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رکیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي د غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي. دا پیٹرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمر خپل لگاولې خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ورسره شوی وعده پوره کولو په ځای پنوی ټیکسونه لګوي.
مټا ټرانسفارمر چې کما د تورینا او د وابډه مزدیرا مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې کما د دایرو چک شمیر نه بجلی کاټ خړلا او میټر لګاوله مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټه بجلی په 24 ګنټه شدو به امیر میټر په سو جوه لګوي څه شي تا ولګي په ناجایز طریقو امیر نه بلی نه داشای او خیری.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله شال ریډیو تبا ویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده. حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
می رول دی دا می ریکوست ورته وکړو چې توسې د احتجاج میز د پوره لشکي ورسته کی، ځکه چې جیو سی صاحب دا وی کور کمانډر دا غي خبره کو چې توسې اول مشتا جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. می ریکوست سدې 15 ورځې مو کار وکړه بقاعده په غي ورځ باندې لوړی خو په دې باندې می جو افسوسه کی چې د امر ورځې 13 شوې او په باندې غاور نه وشو. خو بیا خيري دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غاور ونه کړو. میش ایسا بیا راونی میش د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپیا میش خبره شوی د امید دا چې د مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منس کې جرګه لګل شوه احتجاج کوونکو سره لګیا دي. اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوه نو قانوني تقاضې به پوره کولی شي، خو د قانون سره سم داسې لاره باسي چې هم د ولس او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر سوې چې غوښتنې منل شوې نه وي. حکومت نه د ډنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمودا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې 45 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په حد تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. چر سو اتین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش وي ډېر بد حالات سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رابط وسیلو یعنی فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدل شي. د مشال ریډیو د ریډیو نه علاوه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که په دغه پاڼې ته ورتلو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون درسره یې، نو بیا د مشال ریډیو ایپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو د مشال ریډیو پاڼې ته ورتللی شئ او نه یوازې د خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د تیرو وختونو غږیزې خبرونه، دا راز په لیکلې بڼه ریپورټونه او ویډیوي ډېر خبري، تفریحي او معلوماتي مواد ترلاسه کولی شئ. ورزو د دې غړي یو بل رپورټ ته د خیبر پښتونخوا حکومت د بهرنۍ امدادي
ادارو په مرسته نو زمشو قبایلی ضلعو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو منصوبه اعلان کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلی ځوانانو ته د وړیا هنرونو لپاره تنظیم کیږي او بیا چې تربیت یې مکمل شي نو دوی لپاره به کارونه هم قتل کیږي. د خیبر ضلع ځوانانو فعالان وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیر شوی او ځوانان یې بے وس او بے روزګار دي که هنرونه زده کړي نو دا به ورته ډیره ګټه ورسوي. په دې حق لنور تفصیل د خیبر ضلع نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي.
Accelerated Skills Development یا تیز هنری زده کړو پروگرام د قبایلی ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو توای
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کو چې د هنر واخلي او دا غینې پس د دې ته ملازمت یا د خپل وړوکي غونټه کاروبار او د دې د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه منګه لانچ کړي دي چې هغه ته خلک آن لائن پورټل باندې اپلایس کوي او اپلایس د 14 فروری نه شروع دي او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کوم شوبو کې با قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حق لا محمد بایس وویل
نو دیګه هیلت هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سېکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته مونږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بے وسه او بے روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډیرې ګټې ورسوي.
غربت ډیر زیاتې په دې بدن کې د جنگ تیر شوی دی نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډیر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو مونږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړې، انډسټریانو راوړې، د ټوریزم راوړې او دا راوړې نو دا غې نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کې
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وای چې د لپاره اتل سو کالونه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او دته آنلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرو شیبو کې یو وار بیا ورجو احمد الله ته چې د دې ساده خبرونو لنډ استواورو.
روسي ځواکونو د یوکرين په لګ تر لګه وو خارونو کې پر هوائي ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي. دا تر هغه وروسته دا چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين کې د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف گاونډي هیواد د په وینا بي وسلي کړي. پوتین نن سهار وختي په تلویزیونی وینا کې ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. د روسي تر اعلان څخه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف په شمول په وو خارونو کې د چاودنو او ډزو خبرونه راغلي دي. په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سولایز خارونه تر حمله لاندې دي. د اروپایي کمیسون مشر اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیه مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ده په وینا پر یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي. نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي. بلخوا د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورنتن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اتاربانی نن خپله هغه پرېکړه واوروله چې د فروری پر 22 یې محفوظه کړې وه. د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وژلې وه. په پاکستان کې د حکومت ځینې مخالفو ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، فی ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې اپوزیشن ګوندونه په ګډه یو کمیټه جوړه کړي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټې ټاکلو په اړه به فیصله کوي. بلکې وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 13 په منډي بهاودین کې وی جلسې ته ویلي ول ک اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي.
د احمد الله د دې خبرونو سره د مشال د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدو. شکر په شپږو بجو هم په دې سپورته د دوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. د منوشا سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. تلویرات مسپارو خان خو آباد اوسئ.